ناتو تړون تایید کړی چې د ائتلاف ځکنیز ځواکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
U.S. forces conducted two airstrikes September 29th, the first approximately 9:15 a.m. in the outskirts of Kunduz city.
د کندز ولایت وروستی وضعیت په همدې خبرونه کې څیړو. دا هم اوري هغه اضافي ځواک چې کندز ته پر لار وو په بغلان کې له جګړو سره مخامخ شوي دي. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې د دې ترڅنګ نور مطالب هم اوریدلی سي. ستاسو نظرونه به هم راواخلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو د نړۍ په خبرونو کې هم ځینې خبرونه ستا. ملالۍ بشیر چې د نړۍ خبرونه یې برابر کړي راسره په سټوډیو کې. د ملالۍ جانې، څه دي د نړۍ په خبرونو کې نن مهم خبرونه؟
مننه صالح صاحب. د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ به واورو چې د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې له مخې به یې د سوریې منځلاري یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کېږي. او همداراز بل خبر اورو چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سختدریځ ډلې پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې.
بله، د سیمې او نړۍ خبرونه وروسته وړاندې کېږي. اوس د افغانستان خبرونه له ناجیې صافی نوري.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د کندوز چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دي رسیدلي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه شي چې د کندوز د سقوط پر مهال غفلت کړی. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دي رسیدلي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ ویان سید سرور حسیني وویل چې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د عملیاتو په اړه هم څرګند پرمختګ نه لیدل کېږي. له بلې خوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د قومي مشرانو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بالاحصار سیمه هم د طالبانو لاسته ولویده، خو امنیتي چارواکي په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې د نورو ولایتونو طالبان هم کندوز ته رسیدلي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه شي چې د کندوز د سقوط پر مهال غفلت کړی. د دې شبکې مسؤلینو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندوز جګړه د نظام په داخل کې د یو شمېر کړیو لخوا په ماهرانه ډول پلان شوې وه. د دې شبکې د دارالانشا رئیس احسان الله حکمت په دې اړه وویل:
دیر ته شرم خبره ده چې دا داسې یو غټه دسیسه شوې ده. دا فاسد کسان باید محاکمه شي او دوی باید د دې سترې خیانت ځواب ووایي.
دوی وایي چې د کندوز سقوط دا ویره یې هم پیدا کړې چې دې ولایت سره نږدې نورې سیمې هم سقوط وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته. رحمت الله نبیل دا څرګندونې نن د ولسي جرګې په هغې استجوابیه غونډه کې وکړې چې له ده سربیره د دفاع او کورنیو چارو مسؤلین هم ورغوښتل شوي وو.
از اینکه ما نتانستیم از پاجه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخواهیم.
نوموړي همدارنګه وویل چې د دې ولایت بېلابېلې برخې له مخکې محاصره شوې وې او حکومت د یو شمېر نامعلومو دلایلو له مخې عملیات ونه کړل. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس سید اکرام افضلي خبریالانو ته وویل چې دا کمیسون هڅه کوي تر څو خبریالانو او عامو خلکو ته د اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د دې کمیسون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي که چیرې د دې کمیسون غړي په صادقانه ډول کار وکړي نو ګټور به وي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې له مخې به یې د سوریې منځلاري یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کېږي. د روزنې د دغه ماموریت مقصد چې ټاکل سوی وه د 1500 میلیونه ډالرو په لګښت پیل سي، په سوریه کې د اسلامي دولت سختدریځ ډلې پر وړاندې د یاغیانو جګړې ته تیارول وو. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک پرون وویل چې بشپړ پروګرام بیا کتل کېږي، خو د امریکا پوځ د دې پروګرام لپاره استخدام پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سختاریز ډلې یا داعش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. دغه اعلان له هغه وروسته سوی چې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین په سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال د دواړو هیوادونو د سرتیرو د نښتو د مخنیوي لپاره د پوځي چارواکو ترمنځ پر خبرو موافقه وکړه. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک وویل چې د خبرو تمرکز پر دې دی چې په سوریه کې د روسیې پوځي فعالیتونه باید د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د روسیې اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسېدلي دي. د روسیې استازي عظمت کولمو خاتموف پرون ماشام وویل چې دا موافقه لیک د سولې لپاره او د حملو او تاوتریخوالي د ختمولو ته لاره پرانیزي. په دې موافقه کې د فبروري میاشتې هغه موافقه هم شامله ده چې مقصد یې د اوکراین د حکومت او روسیه پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل و. د سولې په دغو خبرو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي مارټین سایدیک وویل چې موافقه به په دوې ورځو کې پیل سي او په 9 ورځو کې به پلی سي. د روسیې پارلمان د رایو په قاطی اکثریت سره تایید کړه چې د دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې سوریه ته پوځي ځواکونه واستوي. د فدراسیون شورا ټولو 122 غړو مثبتې رایې ورکړي. د ولادیمیر پوټین د ادارې مشر سرګی ایوانوف له رایو اخیستلو وروسته وویل چې د شورا د رایې معنا حتما دا نه ده چې د روسیې مځکني ځواکونه به د سوریې په جګړه کې برخه اخلي، بلکې د ده په وینا د تایید رایې د دغه هیواد د هوایي ځواک کارولو په اړه وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران هغه هڅې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ په وسیله وسلې واستوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي ډلو سره چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. دغه ائتلاف نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په یوه بیړۍ کې چې د عمان په سمندر کې د سپتمبر په 26 نیول سوې وه، بېلابېل ډولونه راکټونه او نور مهمات بار و چې باور کېږي حوثي ځواکونو ته رسول کېدل. د خبر پاڼې له مخې په بیړۍ کې 44 ایرانیان سپاره وو او د ملکیت اسناد یې د یوه ایراني په نامه وو. د قزاقستان په مرکزي ښار تمیرتاو کې یو ځایي اوسیدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په 3 کاله بند محکوم سو. د قراغندي ځایي محکمې مطبوعاتي خدماتو دفتر وایي 30 اورازبیک پاکاشیف د سپتمبر په 10 له تبلیغي جماعت ډلې سره په تړاو مجرم و پیژندل سو او د 3 کالو په بند همغه ورځ محکوم سو. د محکمې په وینا پاکاشیف د پاکستان په کراچي او لاهور ښارونو کې د دغه ممنوع ډلې په فعالیتونو کې برخه اخیستې وه او یو روسی په سوریه کې د اسلامي دولت سختریزو ډلې سره یو ځای د جګړې کولو په تور په 2 کالو باندې محکوم سو. د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو زاید څنګه ویلي چې ویتالی مارکوف په اسلامي قبول کړي په سوریه کې د 2014 څخه تر 2014 کال پورې اسلامي دولت ډلې ته وفاداری وي ډلې سره د کار کولو په تور د محکمې لخوا مجرم وپیژندل سو. د خبرونو پای.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ وکچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 12 اسمان صاف، کندهار د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 14 اسمان صاف، هرات د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14 اسمان صاف، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14 اسمان صاف، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 14 اسمان صاف، غزنی د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 8 اسمان صاف، ګردیز د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اسمان صاف، بامیان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0 اسمان صاف او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 9 اسمان وریځ.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. ناتو تړون تایید کړ چې د ائتلاف امزکنی ځواکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
یو اس فورسز کنډکټډ 2 ایر سټرایکس سپتمبر 29 د فرست اپراکسیمټلی 9:15 ا.م. ان دی آوټسکرټس اف کندز سټی.
پولیس جرګنن د کندز د سقوط د څرنګوالي په اړه علي رتبه افغان امنیتي چارواکي استجواب کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس
از اینکه ما نتونستیم از پوجی کندز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندز معذرت بخوایم.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي.
چارواکو سیمه کې اوس پیل شوی جنگ په مابین کې روان ده. تر اوسه پورې تلفات شته، شپږ نفر داعش مړه دي، څلور پورې زخمیان دي، طالبان هم دوه نفر مړه دي.
د روغتیا وزارت د ګوزڼ یا د ماشومانو د پولیو ناروغي ضد نوی واکسین معرفي کړ. افغان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي.
الحمدلله په افغانستان کې ښکلی ژوند ده، ولې متاسفانه دوی د داسې حالتونه استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
په خبري ساعت کې تر 15 بجو پورې نور مسایل هم څېړو. ناتو تړون تایید کړی چې مځکني ځواکونه یې په کندز ولایت کې د افغانستان د امنیتي قواوو ملاتړ کوي. په کابل کې د ناتو یو ویان ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې دوه واري هوایي بمباري کړي دي. په عین حال کې ویل کېږي د کندز ښار سلګونه اوسېدونکي بې کوره سوي او له ګڼ شمېر کورونه څخه کسان تښتېدلي دي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو نن وویل چې کندز ته یې پلي عسکر رسېدلي او په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د ناتو یوه چارواکي فرانس پرست ته ویلي چې په دې ځواکونو کې امریکایي، جرمني او بریتانوي عسکر شامل دي، خو د هغوی دقیق شمېر یې نه دی څرګند کړی. په کابل کې د ناتو یوه ویاند ران پلاستیک نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه په کندز کې د افغانستان امنیتي قواو ته مشورې ورکوي او لارښوونه ورته کوي.
د
وای امریکایي ځواکونو پرون هم د کندز ښار په لمنو کې دوه هوایي حمله وکړه. اوله حمله د سهار په 9 بجو او 15 دقیقو د کندز ښار ته نږدې وشوه. دوهمه حمله د شپې 12 بجو چې د کندز د هوایي ډګر په څنګ کې شوې ده. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي 1:30 بجو هوایي ډګر ته نږدې درېمه بمباري وکړه. دا درې هوایي بمباري د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شوې. زه د امنیتي دلایلو له امله په کندز کې د ائتلافي قواو شمېر نشم څرګندولای. په کابل کې د ناتو دی ویاند وسلوالو طالبانو ته د رسیدلو تلفاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. رپورټونه وایي چې د کندز په ځینې سیمو کې شدیده جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د هوایي ډګر لور ته د نږدې کېدو هڅې کوي. ګڼ شمېر کندز ښاریان په جګړه کې نښتي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی قادر خان چې اوس له هغه ځای وتلی او خپله کورنۍ په نسبي ډول ام ځای ته ایستلی ازادي راډیو ته وایي
کندز تر آتش جنگ می سوزه، دولت مرکزی هم توجه چندانه نکرده. دیگه در یه اواخر شو وضعیت بسیار ناگوار هست، مردم خیلی به سطوع آمده، هزارها فامیل در و بدر و بیچاره جایی ندارن، سرپناه ندارن، به دشت و چمنها اینجا سر میبرن.
د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې په کندز کې د ملکي خلکو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. د ادارې پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندز ښار کې د جګړې په اوله او دوهمه ورځ د 110 تنو ملکي کسانو د وژل کېدو او زخمیانېدو رپورټ ورته رسېدلی دی.
په راپور کې مو وردل چې ناتو تړون تایید کړی چې مځکني ځواکونه یې په کندز ښار کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کوي. افغان لوړپوړو امنیتي چارواکو د کندز ښار په سقوط کې خپله کمزوري ومنله او له ولت څخه بخښنه وغوښتله. د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس، د ملي امنیت شورا رئیس او دفاع وزارت سرپرست د کندز د سقوط د څرنګوالي په اړه د ولس جرګې د چهارشنبې ورځې غونډې د جواب ورکولو لپاره ورغوښتل سوې وه. په ورته وخت کې په ولس جرګه کې د کندز استازو د کندز په اړه د افغان چارواکو څرګندونې افسانې بولي او وایي چې د دې ولایت د ژغورنې لپاره بیړني اقدامات نه دي سوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
درې ورځې کېږي چې د افغانستان په شمال کې د کندز په ستراتیژي ښار باندې طالبان واکمن دي او دې ډلې په کندوزیانو باندې ژوند سخت کړی. د کندز دې وضعیت افغان لوړپوړي امنیتي چارواکي بخښنې ته اړ ایستل. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر نورو امنیتي چارواکو سره د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل
از اینکه ما نتانستیم از پاجه کندز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندز معذرت بخواهیم.
ولسی جرگی د کندز د سقوط د څرنګوالي په اړه لوړپوړي افغان امنیتي چارواکي استجواب کړي وو. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وویل ټاکل شوې وه چې څو میاشتې وړاندې د کندز په ځینو سیمو کې عملیات وشي، خو د ځینو دلایلو له امله وځنډول سول.
د 1394 کال په حمل کې د عملیاتو غوښتنه وشوه. د ولسمشر تاکید هم په همدې و چې په 20 نقطو کې د عملیات وشي. له بده مرغه د ځینو دلایلو له امله د عملیات وځنډول سول.
د ښاغلي نبیل له دې څرګندونو وروسته وکیلانو د دلایلو د روښانه کولو غوښتنه وکړه، خو دې مسلې ولسي جرګه اړېسته چې پله جلسه سري او د رسنیو له حضوره پټه کړي. د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې غونډې ته د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افسلامان حاضر شوي وو. د کندوز ښار د تېرې دوشنبې په ورځ ماسپښین مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد. د سې شنبې په سهار افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره کړل چې دا مهال هم جریان لري او دولتي چارواکي د پرمختګ خبره کوي. د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته داسې ښکارېده چې اکثره وکیلان د دې چارواکو له خبرو راضي نه ښکاري. له دې سري غونډې وروسته په ولسي جرګه کې د کندوز استازي فاطمې عزیز په ژړغوني غږ خبریالانو ته وویل چې حکومت د کندوز ژغورلو ته لازم اقدامات نه دي کړي.
موږ د کندوز د ژغورلو لپاره بیړني اقدامات غواړو. موږ نور نه غواړو درواغجنې خبرې واورو چې ووایي دا دی لس دقیقې وروسته ځواکونه لیږو. مرستندویه ځواکونه د رسېدو په حال کې دي. باور وکړئ، دوه اویا ساعته کېږي چې خلک ډوډۍ او اوبه نه لري. که پارلمان قوت لري، د اساسي قانون د نه شپېتمې مادې په اساس دي دا نه رهبران برطرفه کړي.
خو سوال دلته پیدا کېږي چې امنیتي چارواکو به د ولسي جرګې غړیو ته څه ویلي. د دې جرګې غړي بشیر احمد تتینج د امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه وویل:
د
ملي امنیت رئیس په صراحت ټینګار کوو، هغه کسان چې غفلت یې کړی او دا فاجعه یې رامنځته کړې باید سزا وویني. د کورنیو چارو وزیر وویل دا چې اختر و وسلوالو حمله وکړه، تر ماسپښین عملیات ښه پر مخ روان و چې بیا وروسته بې نظمي رامنځته شوه.
کندوز ښار په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلی چې وسلوالو مخالفانو په خپلو تازه حملو کې د فراه ولایت د خاکي سفید ولسوالۍ مرکز نیولی او دې ته ورته د ننګرهار، بغلان او تخار ولایتونو په یو شمېر سیمو کې هم سختې جګړې روانې دي. خلک او د ملي شورا غړي له حکومت غواړي چې خپل تدابیر جدي او اجازه ورنه کړي چې نور ولایتونه د کندوز له برخلیک سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
مخکې مو په راپورونو کې واورېدل چې ناټو تړون تایید کړی چې ځکني ځواکونه په کندوز کې د افغانستان د امنیتي قواوو ملاتړ کوي. بلخوا افغان لوړ پوړو امنیتي چارواکو د کندوز ښار په سقوط کې خپله کمزوري ومنله او له ولس نه یې بخښنه وغوښتله. وروسته له هغې چې د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت زیاتې برخې ونیولې، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې کندوز ولایت د افغان حکومت تر مدیریت لاندې دی.
من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت
است. زغوارم طول و هیوادوالتا داد ورکرم چه کندوز تر مدیریت لانده ده. لده داره که موش باید دشمن تا اجازه ورنکلی چه وحشت او دهشت را منستکلی. ولس مشرغنی ویل چه ده اتکل پا حقیقت بدل سوی چه روان کال با ده افغان زواکونو لپاره لستونزو دک کالوی. پر همده محل ده افغانستان ده دفاع وزارت سرپرست محمد ماسوم ستانکزی داره دوی چه گوای که ده کندوز ده سقوط پا برخه که ده کما معامله سویوی او پا وینای پا دغ ولایت که ده امنیتی تدابیر و کچل وړه سوی ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د کندوز سیمه ییز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له کبله په اشد مجازاتو محکوم سي. فضل هادي مسلم یار پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د کندوز روان وضعیت په هیڅ صورت دوی ته د منلو وړ نه دی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
د کندوز نیول یو دا علت ده چې د اردو لیکونه ډېر ځوانان منپک شوي دي، څوک یې منپکي نه خلاصوي. غون د طالبانو او داعش لیکو ته روان دي. د دولت به زمونږ دغه هیله ده چې خپل ځواکونو ته اعلان وکړي چې څوک منپک شوي دي او زر تر زره د ملي پوځ لیکو ته راشي. دا توجه ترې غواړو. دولت ته ډېره غټه ضربه کوي.
وخت والا شایم خصوص نه او دا د کندوز په عملیاتو کې زه بخت والا شاه هم حاضر یم چې په دې عملیاتو کې ګډون وکړم. کندوز ته لوړ شو او مو ټلیفون نمبر دا مو ته د ټلیفون وکړي، ان شاء الله زه به حاضرېږم. څه پر وخت د هسپتال شپږ هسپتال څلور څلوېښت، ان شاء الله په دې عملیاتو کې به زه ګډون کړم که ضرورت وي.
زاد ستار د هلمند ولایت د گریشو لوالی استاد سره په تماس کې لکه څنګه چې خارج ته تاسو ته ټلیفونونه کوي چې کندوز ولایت سکوت خوړل د افغانستان شمالي ولایتونه او تاسو په خپل خبرو کې وویل چې خدای نه کرده لښکرګاه به هم سکوت وخوري ان شاء الله دلته مشکل نشته او تر اوسه پورې وضعیت نورمال سم دی هیڅ مشکل نشته او خوار غریب د اسکر چې دی هغه بیچاره جنګو ته شپه ورځ ولاړ دی پیری او ګزمې بدخوابۍ یې پر سر اخیستی دی شپه ورځ ولاړ دی او کارګر دی په مشرانو کې دی د کندوز ولایته تاسو فکر وکړئ پنځه ټاکه پر سوي دي والي دی قمندان نامې رئیس څخه دا په تایری کې غورځېدلي دي اسکر یې پرې ایښي دي
جنگ شروع خراب دولت عملیات پیل کی خبر کی
د کندز ولایت د وضعیت په اړه مو د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. هغه مرستندوی ځواکونه چې کندز روان و څو هلته له محاصره سوي او افغان پوځیانو سره مرسته وکړي په مرکزي بغلان کې د وسلوالو له حملو سره مخامخ سوي دي. د بغلان او کندز ترمنځ لار د ټرافیکو پر مخ تړل سوي او په سیمه کې جګړې هم سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو له خبریال بشیر احمد غزالي نه اوري چې سره له سیمې د ټلیفون په مستقیم تماس کې د غزالي سره خبرونې ته شرغلست. تازه جزئیات څه دي؟ په مرکزي بغلان کې جنگ ادامه لري که ختم سوي؟
از صبح روز گذشته تا حال که قوای کمکی که میخواسته به ولایت کندوز برن در قسمت جنگلباغ و جرخوش که ولسوالی بغلان مرکزی که مواجه با کمین طالبا یا حملات طالبا شدن تا حال اونجا بند ماندن. جنگ به شدت جریان داره. اما ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که در حال پیشروی هست و ممکن است که امشب بتانند که قوا خود به ولایت کندوز برسانند.
غزالی صاحب ویل کیږي د بغلان له ناامن سیمو څخه ځینې کورنۍ او فامیلونه په وتلو دي او نورو ځایونو ته کډه کیږي. دا څومره دقیق راپورونه دي؟
خب جنگ کندوز که در جوار ولایت بغلان قرار داره، سقوط کندوز خب تاثیرات بد بالای روح و روان مردم در ولایت بغلان گذاشته. تعدادی از خانواده ها مایل به فرار هستند. اما سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان در تماسی که ما با ایشان داشتم اونا کاملا اطمینان دادن که هیچ مشکل جدی امنیتی در ولایت بغلان وجود نداره و هیچ تهدیدی به شهر پلافون مرکزی ولایت بغلان یعنی تهدید نمیکنه، هیچ خطر تهدید نمیکنه و نباید مردم پا به فرار بگذارن.
د ازادي رادیو خبریال و چې په مرکزی بغلان کې د ورستۍ جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. هغه مرستندوی ځواکونه چې کندز روان و راپورونه وایي چې هلته دوی غوښتل له محاصره سو پوځیانو سره مرسته وکړي په مرکزی بغلان کې د وسلوالو له حملو سره مخامخ سوي دي. په څو شیبو کې به د کندز ولایت پر وضعیت د اوریدونکو نظرونه هم راواخلو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو لآزادی رادیونه.
ناتو تړون تایید کړ چې مځکني ځواکونه په کندز کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کوي څو دغه قواوې وتوانېږي چې وسلوال مخالفان له کندز څخه شاتګ ته اړ کړي. په دې اړه که تاسې هم نظر لرئ کولی سئ چې د ازادي راډیو د خبري ساعت ته زنګ راووهئ. په افغانستان کې مو دوی شمېرې فعالې دي. یوه شمېره د 0-8-22-15-15 بل شمېره مو د 0-9-9-203-15-14. تاسې هم کولی سئ چې زنګ راووهئ د کندز د وضعیت په اړه خپل نظر راسره شریک کړئ. تخنیکی همکار وایي چې یو اوریدونکی په لاین کې دی. دته ورزو چې د کندز ولایت د وضعیت په اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبري ساعت او د کندز پر وضعیت خبرې کوو. بلې مهرباني. مهرباني بله ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل سو. نور بله ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل سو. یو څونر اوریدونکو هم پلان کې دی دوی ته هم ورزو. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبري ساعت او د کندز پر وضعیت خبرې کوو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام میربانی.
بلی دی جوړه
من نه ژوندې اوسې کور ودان خپل ځان
رمال پکې من ولایت نه خبره کوم.
میربانی وکړه د کندز ولایت پر وضعیت په دې خبرونه کې خبرې کوو، استاد سو نظر کرا سره شریکه.
د کندز ولایت خو نو څه کده دی څه کار اوسې چوینه د فقای کلا دی مجاهدین څه څه کوي.
من نه تاسو نظر واوریدل سو نور اوریدونکو هم پلاین کې دي، دوی ته هم ورزو چې د کندز ولایت پر وضعیت څه نظر لري. بل میربانی وکړه ازادي رادیو ده خبري سات.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام میربانی.
سلام علیکم
مهربانی ساسو رخ پریجی.
بله
ساسو رخ پریجی د پروگرام د موضوع پاره څه نظر لري؟ ساسو لکچز موږ رغ اوریدون کنا اوری بل اوریدون کتا ورزو هغه هم پلاین کده انتظار بات سوی دی چې د دس خبر وورو چې د کندز د وضعیت پاره څه نظر لري. بله مهربانی وکي ازادي رادیو ده.
دا هلمند ولایت څخه خبر کوم، زما نظر دا دی چې افغان قوتونه رونه کوي چې د
ستاسو ژغ صفه نه اوریدل کیږي، لکه چې شبکه کې څه ستونزه د بل اوریدونکو هم په لاین کې دی د ته هم ورزو. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
مهرباني ازادي راډیو ده؟
بله و بله.
خبره ده سید اوردا د کندوز سکوت مهم ډیر زینه باندې
بعد ستاسو په خبره پونسو. ستاسو نظر څه دی؟ ټلیفوني تماس لاوریدونکو سره قطع سو، یو بل لاوریدونکو یې هم راخلو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني. ستاسو رخ پریږي.
زه شرافت اکا خیل د کوټې خبره کوم، تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
دا کندوز اوسنی وضعیت زه دا خبره کوم چې زه خدا خیال کوم چې د دې کندوز سقوط د دې عامل دی چې له حکومت سره خلک جوړ نه دي، له حکومت خلک ناراض دي.
ټلیفون لکه چې قطع سو. بل اوریدونکی نور اوریدونکي لکه چې نسته. د کندوز ولایت پر وضعیت مو د اوریدونکو نظرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم له کندز ولایت نه په خپل پیغام کې لیکلي چې وسلوال طالبانو کور په کور تلاشي پیل کړي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. میر احمد وطن دوست بیا غوښتنه کړې چې د کندز د سقوط د مخنیوي لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ سي. عبداللطیف ظهیر بیا لیکلي هغو افغان سرتیرو ته دې سخت سزا ورکړل سي چې له وسلوال طالبانو سره یې د کندز په نیولو کې لاس یو کړی دی. عاطف الله دې لیکلي په کندز کې د حکومت لخوا هوایي او ځمکني عملیات پیل سوي دي چې دغه ښار به ډېر ژر ونیول سي. هلال هلمند لیکلی که د اشرف غنی حکومت په همدې بڼه روان وي، افغانان به سوال کولو او له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبوره سي. جواد ابراهیمی بیا په فساد او بېکفایتۍ د ککړو چارواکو د استعفا غوښتنه کړې ده. د ایازي په نامه اوریدونکي له کونړ لیکلي دا چې د افغانستان یو ولایت یعنی کندوز د وسلوال طالبانو لاس ته ورځي، دا د افغان حکومت لپاره د شرم خبر ده. که څوک د طالبانو سره لاس ونه لري، څنګه د یو خوندي ولایت سقوط ته زمینه برابره سوه؟ قاري محمد مدني له نورستان کلی د کندوز ولایت په پیښه کې که هر څه غفلت کړی، باید سخت قانوني چلند ورسره وسی. او مشال زابل غوښتنه کړي چې افغانان دی اروپا ته له تک څخه ډډه وکړي، ځکه د لارې په اردو کې له سختو ستونزو سره مخامخېږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. لو اروپا تر امریکا
لغه یو څه انتخابي وجا
خاصه یي حکومت ذمہ وار ده. کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں
کیا سو سابس سی
کیما واشه متګبش میران
لا آسیا تر اوسترالیا
بیر
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kai.
سلامی بجی دی په دې خبری سات کې نور راپورونه هم لرو خو سله ملالی بشیر نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دي رسیدلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته. د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه سي چې د کندوز د سقوط پر مهال یې غفلت کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په کندوز کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون نن رسما خپل موجودیت اعلان کړ. د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی چې له مخې به یې د سوریې منځلاري یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کیږي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسېدلي دي. د روسیې پارلمان د رایو په قاطع اکثریت سره تایید کړه چې د دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې سوریې ته پوځي ځواکونه واستوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران هغه هڅې یې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ په وسیله وسلې واستوي. د قزاقستان په مرکزي ښار کې یو ځای اوسېدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په درې کاله باندې محکوم سو، او یو روسی په سوریه کې د اسلامي سخت دریځو سره یو ځای د جګړې کولو په تور په دوه کاله محکوم سو.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. او اوسم سپورټي خبرونه.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورټي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. ټاکل شوی چې د فوټبال د غوره لیګ د قهرمانۍ وروستۍ سیالي د جمعې په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کرام نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ سیالۍ کې د مزار شریف د انجونو ټیم د کابل ټیم په وړاندې او د شاهین ټیم د سپین غر ټیم په وړاندې د لوبي میدان ته وځي. د ښاغلي کرام په خبره د فوټبال غوره سیالي دوه میاشتې مخکې پیل شوې وه. ویل کېږي چې د افغانستان د هشیارا کراټې لوبغاړي په قزاقستان کې ډېر ژر د هشیارا کراټې په څلورم دور سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د هشیارا کراټې د فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالۍ کې له افغانستان څخه یوولس لوبغاړي، یو روزونکی او دوه دوران ګډون کوي. ښاغلي غروب زیاته کړه چې دغه سیالۍ د اکتوبر په څلورویشتمه پیل او د دې میاشتې تر پای به دوام وکړي. د افغانستان د پاور لفټینګ لوبغاړي چې په امریکا کې د پاور لفټینګ په نړیوال سیالۍ کې دوه د سپینو او دوه د سرو میډالونه په لاس راوړي وه، د پنجشنبې په ورځ کابل ته راځي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شوې، له دولسو هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کړی وو چې له افغانستان څخه څلور لوبغاړو په مختلفو وزنونو کې سیالي ترسره کړې. ښاغلي پیمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ د میزان په اوله پیل او د دغې میاشتې په شپږمه پای ته ورسېدې.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. اوسم ځینې امنیتي راپورونه راخلو. د هلمند امنیه قومندان وایي په کجکي ولسوالۍ کې یو ور بیا د طالب وسلوالو او داعش ترمنځ جنګونه سوي او دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي دي. په خوا تر دې هم څو ځلې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو، طالبانو او داعش ترمنځ د مشرتابه او سیمو پر سر جنګونه سوي دي. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کجکي اړوند د زمیندار په سیمه کې د طالبانو او داعش ترمنځ د یو او بل د بیعت په خاطر جنګونه سوي وو. خو دا ځل ویل کېږي روان جنګونه د سیمو د لاندې کولو او خپلو سیمو د پراخوالي پر سر راپورته سوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال میجان ملاخیل وایي د کجکي په بره نیچه او ځینو نور سیمو کې د دوشنبه په ورځ پیل شوې جګړه تر اوسه هم روانه ده. هغه ازادي راډیو ته ول طالبان توانېدلي دي چې د دې بابا او برنې چې سیمې د داعش له وسلوالې ډلې ونیسي او دمګړې جنګ د زمینداور په یوه مهمه سیمه ګندمریز اډه باندې روان دی چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلپاتو مو وښتي دي.
د داعش او طالبان ترمنځ هغه جنګ برنه چا او کارېزګي کې خنجرکک د کلي دي بار کارېزونه دي هلته شروع اوس رکشت سوی ده د اډې په استعمال باندې ګندمري غاړه ده د ګندمري د اډې او کوټي کارېز کې همدارنګه چارباغ ورته وایي چارباغ په سیمه کې اوس پیل شدید جنګ ډیپما باندې کې روان ده. تر اوسه پورې تلفات شته د شپږ نفرې داعش مړه دي او څلور پورې زخمیان دي د طالبانو هم دوه نفره مړه دي.
امنیه کمانډان ول د جګړې یو لامل قومي اختلافات دي خو د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونزاده وایي د طالبانو او داعش ترمنځ د پیلسوي جګړې اصلي لامل د کجکي د فبرکې د برښنا د میټرونو او عوایدو پر سر رامنځته ده. هغه هم تایید کړ چې په دې جګړه کې چې اوس هم روانه ده د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي. مجید خونزاده ازادي راډیو ته وویل په دې جنګ کې د داعش وسلوالې ډلې ماته کړې ده او د کجکي ګڼې سیمې د طالبانو په لاس ورغلې دي.
د شوالی او د ترانسپورت او د میټران د بار په مسول باندې سره جنجال شوی دی. په دغه مسول سره جنجال شوی دی نو بل اخره د دوی وټاکونه د ایش ته په جواب کې و د دوی چې و د کنجاک په نامه خو ته نو واده په دغه ناو کې و او د شتشار دام چې دی په شتشار کې و وټاکونه د طالبانو خلخلې سره کړی دي ځین سره ځای شوی دي د داعش ته جرته د پاته راولې دی. داعش کړی دي د زندانونو څخه زندانونو خپل طالبان په لاس کې دی د بازارونو ایله کړی دی شانو
شپږ مېشت وړاندې د داعش د وسوالې ډلې د خراسان د برخې لومړی مسؤل ملاروف خادم هم په همدې سیمه کې د بارونی ځواکونو د یو بی پلوټ الوتکې په بمبار کې د خپل پنځو ملګرو سره وژل شو. ویل کېږي اوس هم په هلمند کې د داعش د وسوالې ډلې مشري د ملا سید په نوم چې په میرویس مشهوره د یو پخوانی طالب کمانډان کوي. د ولایتي شورا دغه غړي وویل کچېری حکومت له دغه فرصت ګټه واخلي او د وګړو پر مرکزونو بردونو کړي او په شمالي ولسوالیو کې د نامنوي د زیاتېدو مخه ونیسي.
نه دا دولت کچېری به د موکې څخه استفاده اخیستی وای د خپل مرکزي دولت چې د دې سمو غټه موکا د امکان د نور یعنی سل په تاسو کې اړیا چې دا امکان د نور دا وکړه حکومت ته کنټرول باندې راشي ځکه چې دلته د خپل ما بین کې اختلاف پیښ شو د جنګ پیښ شو نو دوی موکا به لاس ووتله.
خود هلمند امنیه کمانډان په سوال نبی جان ملا خیل وای هغه سیمه چې د داعش او طالبان ترمنځ پکې جګړه روانه دي د دولتي حکومت څخه لري دي او دوی نشي کولای تل بردون وکړي. که څوم د لومړی ځل نه دي چې د طالبان او داعش ترمنځ سیمو او برښنا د وایدو پر سر جنگونه کیږي خو د ملي اردو د دوه ملي و مشر عبد الودود نجرابي سمو د وړاندې ازادي رته ویلو چې پکې جګړه کې وسلوال او داعش په ګډه د دوی پر یو شمېر امنیتي پوسټو بردون کوي. د طالبان او داعش ترمنځ دغه جنگونه بیا په داسې وخت کې زور اخلي چې د هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیتي حالت تر بل هر وخت خراب دی او د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دغه دوو وسلوالو ډلو په لاس کې دي. تر اوسه طالبانو او داعش د خپل منځي جنگونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. موږ درې استایم ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي دي چې په دې جګړې کې دوړو لورو ته تلفات هم وشته دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د مرکز ودانی نن سهار د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې دوی د هغه ځایه تاکتیکي شاتګ کړی او د ولسوالۍ مرکز بل ځای انتقال کړی دی. احمد شاه فطرت له سیمې رپورټ رالېږلی.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ د ولسوالۍ مرکز چې سمو دی رئیس دولت د وسوال مخالفانو په معاصره کې تیر شپه دولت وسوال مخالفانو لاس تلویدل دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي دا خبرې په منل سره وایي دا یو تاکتیکي شاتګ دی. د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه دغه ځایونه چې خاک سفید ولسوالۍ بل سیمې ته ورغلي او هلته یې پایګاه جوړه کړې ده. د امنیه قمندان په خبره دا په دې معنی نه ده چې دولت وسوال مخالفانو دی ولسوالۍ لنی ولوی بلکې لاغه ځای افغان ځواکونو د پلان لمخې وټلی او اوس هم دوی د خاک سفید پر ولسوالۍ بشپړ تسلط لري.
خاک سفید د په ثبوت کې چې
دوی پوسټي وی چاغه دوی تخلشی او بل قرارګات لري دول شوی ځکه مخکنی ځایونه زیانمن و او دغه پوسټي په محصره کې وی لبل خو به د وسوال طالبان وایان قاری یوسف احمدی ازادی راوی ته ویل چې دوی تیرش په ولسوالی او امنیت کمانانی مرکزونه په بوج پر توګه نیولې او زیات شمیر وسلی او مهمات هم لاسته راوړی دي. د فراه ولایت خاکسفید ولسوالی مرکز د کابو شل روز رئیس د دولت د وسوال مخالفانو په معاصره کې او مخکې له دې هم څو واره دولت وسوال مخالفانو هڅه کړې وه چې دغه ولسوالۍ ونیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته له ناقانونه کډوالیو لاس واخلي. دغه چارواکي وایي که څه هم افغانان بهرنیو هیوادونو ته له ډیرو ستونزمنو لارو سفر کوي، خو هلته هم له نیول کېدو وروسته په زور بیرته خپلو هیوادونو ته استول کېږي. سفیب الله ستانکزی یو رپورټ جوړ کړی چې پکښې اوري دوه افغان ماشومان له ترکیې څخه کابل ته لیږل شوي او تمه ده چې خپلو کورنیو ته وسپارل شي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې دلته وخت نا وخته ځینې افغانان چې له بهره ډیپورټ یا جبران اخراجیږي راوستل کیږي. نن هم د همداسې یوې قضیې په اړه د رپورټ جوړولو په خاطر راغلی یو. دغه ډیپورټ شوي افغانان که څه هم له ستونزمنو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، خو هلته د ځینو ستونزو په خاطر له نیول کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې افغانان باید ناقانونه کډوالیو ته زړه ښه نه کړي. جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته د دې مسلې په بیان سره د دوو داسې افغان ماشومانو د ډیپورټ په اړه وایي چې په ترکیه کې نیول شوي وو.
دغه دوه ماشومان ترکیې ته داخليږي. دوی داسې لکه بې اعتنا چې خوشي سي هماغه رقم خوشي سوي دي او د ترکیې پولیسو نیولي دي او راسم راسې چون دوی په خپله ژبه ورته بیان کړی ده، ورته ویل دي چې مونږ افغان یو، د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان ته رالیږلي. دا د یو افغان لپاره د شرم ځای ده. مونږ تاسو ډېرې سختۍ تېرې کړې دي، ولې اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځایو کې ښکلی ژوند ده. ولې متاسفانه دوی د داسې حالتونه استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان آرمین او ایشان نومیږي، له خپل پلار او مور سره له ایرانه ترکیې ته تلل چې پلار او مور یې له ایرانه بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیې ته رسېدلي وو. ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل. د نهه کلن آرمین او اوه کلن ایشان په څېر نور افغانان هم وخت نا وخته له بهرنیو هیوادونو ایستل کېږي چې دلته هم یوی خو له خپل پخوانی کاروبار پاتې وی او له بلې خوا د نوي ژوند په لټه کې نورې سختې شیبې تیروي. لارمین او شان سره مل نګدې وکتل. دوی هم بهر ته لټګه زړه توري دي او له نور خلکو غواړي چې بهر ته دین ورسي. ګران دوستانو، د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قمندانۍ کې ودلته زموږ دوه ګلالي ماشومان آرمین جان او شان جان لمونږ سره دي. دوی نن له ترکیه بیرته راوستل شوي دي او خوشبختانه چې پلار هم دلته نګدې ورسره ده. لمړی به آرمین ته ورشو چې دوی څه وایي. 400 تیاره بودی؟ تا تیاره برات نان دادن؟ گشنه خو نشده بودی؟
بیسکویت و یک تا آبز انبه.
خب ایشان جان، بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوای بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان، دوباره میخوای خارج بری، کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نه خارج، خارج
ایشان جان، تو خود دوباره نمیخوای خارج بری؟ نمیخوای؟
ومردل چې د افغانستان امنیتي چارواکي له افغانانو څخه غواړي چې په ناقانونه لارو کډوالیو ته مخه نه کړي، ځکه چې د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي او اکثر وخت دوی له دغو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته استول کیږي. د پکتیا د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکي د ملي اردو له سرتیرو څخه شکایتونه لري او وایي چې دوی سره دغه سرتیري بد چلند کوي. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ چینو کلي اوسیدونکي د ملي اردو له چلند څخه شکایت کوي. وایي چې دوی په دې مجبور کړي دي چې له سیمې څخه خپل کورونه وباسي. دغه خلک وایي چې په سیمه کې عادي ژوند او کاروبار کوي، خو له یو لوري له وسلوالو څخه ځورېږي او له بل لوري د اردو له چلند څخه دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او کډې وکړي. د سیدکرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکي شکایت کوي چې کله وسلوال اردو ته په لار کې ماینونه ږدي، د دې پر ځای چې هغوی پسې شي او ګزمې وکړي، عام خلک نیسي او ځوروي. د دې ولسوالۍ یو تن
نوم یې زیارت محمد دی چې نو یو تن اوسیدونکی یم. د حکومت چلند د خلکو سره ډېر غلط ده.
او د دې په وجه باندې د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا کیږي، مشکلات زیاتیږي، نور امنیتي ستونزې هم زیاتیږي. او دا فعلاً چې دلته کوم ملي اردو ده یا دا کومه اداره په سید کرم کې ده، دا د خلکو په ضد باندې کار کوي. او دوی واضح خلکو ته یې ستاسې دي چې نه کډې بار کوي، کورونه بار کوي، دا کوم چې تجهیزات څوک چیرې تللي هغه داسې په هغه کې دي چې دا خلک د خپلو کورونه په دې سړه هوا زمي کې یا مني کې بې ځایه کیږي، یا خلکو ته یو تشویش په زړه کې وراچي. دا خو عام خلک دي.
دا خلک دا هم وایي چې دوی څخه د ملي اردو ځواکونو په وارونو وارونو غوښتنې کړې دي چې د وسلوالو په خلاف له دوی سره ودرېږي او یا د هغوی په اړه پټ معلومات ورسره شریک کړي. دوی وایي د وسلوالو او اردو دواړو له وضعیت څخه په سیمه کې په تنګ شوي او دغه ستونزې یې له ولسوال او لوړپوړو چارواکو سره هم شریکې کړې دي، خو تر دمه یې چا غم نه دی خوړلی. د سیمې دوه تنه اوسېدونکي
نو داسې داسې مګه دا کام د دولت په ضد باندې نه ده، دا کوم ملي اردو چې دلته راغلی دا مقصد دی هغه د خپل هدف خپل مقصد وښيي. که داسې راغلی وي چې مقصد دا د ولس پرې راغلي او دغه په توپو باندې ولي او خلک مقصد دا خبره یې وکړه چې تاسې به تر لسو بجو پورې راوځیم نه، نو موږ دا یو خواهش ده. پرون دا خلک ډېر دغه زموږ سپین ږیري درته وویلې چې ډېر یې وویل، ډېر یې وځورول، څوک نه پرېږدي په بخشو کې. زه د دغه کام مقصد نماینده مې بولیم، ملک هم بولې چې هر شی وي. پرون بیا زه ورغلم چې هر څوک مجرم یوه ولسواله ته امیر یې دي، موږ د دغه منطقې دا خلک روغواړه چې هر څوک یاته که د ما پلار یم پوه شوې چې مجرم یې پوه شوې په شوایدو سره قانون منګولو ته وسپاره. او په دې قانون کې خو مقصد دا شی نشته د دولت په قانون کې چې ته د وحشت قانون په تطبیق کوې، پوه شوې ویل کوې په دبو یې وایې په ټوپک وایې او تهدید کوې، نو دا خو بیا دولت نه ده، د تاسې د بل چا بیا کوم فرق ده.
چا بله ورځ پیرونه وسول لرې جوینه دغه د اردو والا راغلو په موږ باندې بنا وکړه، نه کلی پرېښی نه سړی پرېښی، د ټولې ویستل. اخیر چې راغلو ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ کې وویلې چې تاسو به یا کډې باروئ، دا ټول ناست که زه درواغ یم، دا ټول شاهدان دي انشاءالله چې کډې بار کوي چې تاسو ووځئ دغه منطقه خالي کوي او یا د موږ سره تاسو ودرېږئ. موږ په څه ودرېږو؟ په کور چې څوک توپک لري، څوک چې ولاکه بیخي لري، څوک یو پڅ تبر لري یا بشاړه لري، په موږ په منطقه چې که چیرې دا جنگ وي یا په دې جی چې وي بالکل موږ مسؤول یو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایته دي او درې سوه څو شپېته ولسوالۍ دي چې په دې ټولو کې دا جنگ روان ده. ګناه دې موږ دغه شی ده چې موږ دلته پراته یو.
د خلکو دا شکایتونه د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم تاییدوي، وایي چې دوی د خلکو د ستونزو په اړه د اردو او لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
د ولسي منصبینو څخه د سیمې خلک سخت شکایت لري او شکایتونه یې په ځای دي. تېره ورځ موږ سیمې ته لاړو، دغه ځای قمندان په بعضې کورونو باندې ډزې کړې وې، شیشې ماتې شوې وې او تقریبا شپېته کسان چې ټول بزګر وو یا پټیو کې کارونه کول، یا څوک مکاتبو ته روان وو راوړي وو او ډېر ناسالم برخورد ورته کړی وو، حتی د دې ځینې ویلي وو.
نوموړی دا هم وایي چې د ستونزې هواري لپاره ورسره ژمنې شوې دي. د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل فضل خدا ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو خلکو ته دستوري خبرې ورکړې دي، څو پورې په سیمه کې د اردو بیس له دې ځای څخه انتقال شي.
خلک دروغ نه وایي، خلک باندې فشار دي، فشار دي د مخالفینو، فشار دي چې ستاسې همدغه څه ووایه چې اردو ملي منتظه کې وایي، مګر ما خبره صحیح نه ده، رښتیا نه ده.
خلک دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکو هم په وارونو وارونو د ملي اردو د سرتېرو له چلند څخه شکایت کړی دی چې د ماینونو چاودلو پر وخت په پلو پټیو کې پامو خلکو او کورونو ډزې کوي، خو اردو دا خبرې تل رد کړې دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
د روغتیا وزارت د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد یو نوی واکسین معرفي کړ چې تر یو کال پر کم عمره ماشومانو به تطبیق سي. دا واکسین د پولیو د نورو واکسینونو ترڅنګ ورکول کیږي، خو توپیر یې دا دی چې دا بڼه یې د پیچکاریو د لارې تطبیقیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره چې د دې پروګرام مالی ملاتړ کوي وایي چې دا نوی واکسین څه باندې یو میلیون ماشومانو ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي. یوسف خان زادران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي داسې هڅې پیل کړي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګزړن پیښې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقېدونکي ګزړن ضد واکسین د معرفۍ پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګزړن واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي. ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقېږي چې عمرونه یې له یو کال څخه کم وي. د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده. دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقېږي. که موږ وکولی شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو، انشاءالله د راتلونکو دریو کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګزړن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پیچکاریو له لارې تطبیقېدونکی نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې له لارې تطبیقېږي ځای نه نیسي، خو د هغوی تر څنګ ښه اغېزمن تمامېږي. دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14مه اونۍ کې تطبیقېږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي. افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی دویم هیواد دی، هر کال د ګزړن ناروغیو د مخنیوي لپاره په څلورو موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیونه ماشومانو ته تطبیقېږي. IPV نوی واکسین نه دی، بلکې دا په ډېرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي. IPV یا زرقي ډېر محفوظ واکسین دی. تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو تر څنګ یې بده اغیزه کړې ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 12 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې نامني او ډېر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلې چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره صفر کړي.
او سم اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط به څو ورځو پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تېرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د یوه ولایت مرکز نیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو لپاره نویو خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورځپاڼې په باور یو باصلاحیته پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوي چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلي چې کندوز سقوط نه دی کړی، بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپله ملامتي ومني، بلکې هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاورې واچوي. کندوز سقوط وکړ، ملامت څوک دی؟ دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د یوه تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. د دغه کمیسیون غړو نن په یوه غونډه کې وویل چې هڅه به وکړي څو خبریالان او عام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړي. که څه هم ځینې افغان خبریالان د دغه کمیسیون د پرانیستلو هرکلی کوي، خو وایي هغه وخت به د دغه کمیسیون کار نتیجه ورکړي چې غړي یې په رښتینې توګه خدمت وکړي. صفي الله ستانکزي رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې ویل کېږي خبریالان اوس ډیر کم اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کولی شي، خو اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون وایي چې معلوماتو ته د خبریالانو د په وخت لاسرسی زمینې برابروي. د دغه کمیسیون غړي د چهارشنبې په ورځ وویل چې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسی په برخه کې به له ټولو لارو چارو څارنه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه وویل:
کمیسیون د لاسرسی به اطلاعات کې
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون چې په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسی په وضعیت څارنه کوي، په دې برخه کې د هر ډول شکایت څېړنه هم زموږ دنده ده. موږ به د ټولو ادارو شفاف راتلونکي تامین کړو او هڅه مو ده چې په خاصه توګه رسنۍ په وخت اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
لاسرسی به اطلاعات را بر وخت داشته باشه مطابق قانون.
ښاغلی افضلی همدارس د ټولو دولتي ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې په وخت رسنیو ته د معلوماتو په رسولو کې همکاري وکړي. د نوموړي په خبره هر اداره چې رسنیو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون له توشي وروسته رامنځته شوی دی. که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په شپږو فصلونو او دو دیرشو مادو کې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا توشي شو، خو نه عملي کېدلو یې ډېر انتقادونه له ځانه سره لرلی دي. په عین حال کې یو شمېر افغان خبریالان د دغه کمیسیون له پرانیستل کېدو خوښي ښیي، خو وایي چې کارونه به یې هغه وخت اغېزمن تمام شي چې ټول غړي یې د خبر ورکولو په برخه کې رښتینی خدمت وکړي. دو افغان خبریالانو سمندر او حسین ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر صادقانه کار بکنن،
که چیرته په رښتینې توګه کار وکړي او وکولی شي په هغو ادارو چې اطلاعات په لاس کې لري فشار راولي څو معلومات له خبریالانو سره شریک کړي، دا ډیر ښه کار دی.
چنین کمیسیونه کې در حال حاضر
د یاد کمیسیون له پرانیستل کېدو هرکلی کوو، خو باید د دغه کمیسیون غړي په دقت او صداقت کار وکړي. که چیرته خپل کارونه تطبیق کړي، دا به د ډیموکراسۍ د بنسټیزه کېدو او د دولتي ادارو د کارونو د شفافیت د تامین لپاره ډیر اغېزمن تمام شي.
هر د ادارات دولتي و حکومت
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون په داسې حال کې رامنځته کېږي چې افغان خبریالان له کلونو کلونو راهیسې اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري او تل یې په دې اړه خپل شکایتونه کړي دي. افغان حکومت تل ژمنه کړې چې اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې همکاري کوي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې څومره به وکولی شي د دغه کمیسیون له پرانیستل کېدو وروسته خپله دغه ژمنه پوره کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
پراپور کې مو واوریدل چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. دغه کمیسیون وایي هڅه به وکړي خبریالان عوام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړي او دوی به په دې برخه کې ورسره همکاري کوي. بلخوا د بلخ میډیوټیک دفتر چارواکو د شمال زون په ملي او محلي رسنیو کې د ښځو د حضور پر کموالي اندېښنه وښوده. د دې دفتر چارواکي کې د دولت لخوا د خبریالانو ځاني امنیت ته بې پامي په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت او خبریالانو ته دوی د کار په بدل کې د نامناسب امتیاز ورکول له رسنیو څخه د ښځو د حضور د کموالي اساسي علتونه بولي. له مزار شریف نه ورباندې مجیب رحمان حبیب زئی رپورټ لري.
په مزار شریف کې د میډیوټیک دفتر یا د بلخ رسنیز کور چارواکو د مدني ټولنې له فعالانو او د شمازون له یو شمېر خبریالانو سره په یوه ګډه غونډه کې په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ناسته کې چې په همدې منظور مزار شریف کې ترسره شوه، په کې د خبریالانو ځاني امنیت ته ګواښ او د دوی لپاره د مناسب امتیاز نشتون او په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي اساسي عوامل په ډاګه شول. په مزار شریف کې خبریال مهناز موضوع یې په اړه وایي:
مشکل اساسی و عمده ای است که حمایت نمیشن بانوان و عدم حمایت از نهادهای
اساسی. مشکل اساسی زده چه ده خبریانو سخه ملاتر نترسره کی او هم دارنگه دولت ده خبریانو حکومت پامر نلری. بلخ چه ده شما از اون امن ولایت ده بکه ده خود حضور نسبت اغا نامن ولایتون تا دیر کم ده.
خوب است بعد حضور زنان خیلی زیاد باشد.
ده بلخ رسنیز کرده بانسرت مسئول شفی رحیمی ده یاد عواملو پتایی سروایی چه پتونا که ده سواد ساتی تیتوالای و هم دارنگه پرسنه یو که ښځو او نجونو څخه ابزاري ګټه اخیستنه سبب شوي چې دوی له رسنیز کار سره مخه ښه وکړي او دا مسله د رسنیو پر فعالیت منفي اغېز لري.
باوجود چې دغه بلخ امنیت ده، خو بیا نو ورسره ښځو په رسنیو کې کم ده. د دې خاطر چې دومره مسایل ده چې دا باعث شي چې ښځو نه لیکولی شي چې په رسنیو کې کار کوي، لکه امنیتي مسایل ده، اقتصادي مسایل ده، سنتي مسائل چې په اجتماع کې ده، د ټول عامل ده چې شزو پارسنه کې ډیر کم رنګ
کاغلی رحیمی زیاته کړ چې د خبریانو په وړاندې د امنیتی ګواښونو زیاتوالی هم درنګ د حقوقي د کار په بدل کې دوی ته د کم امتیاز خایل سبب کې چې خزینه خبریالانه خپل دنده پرېږدي. دی وایي چې په رسنیو کې د خبریانو لپاره د بیمه سیستم نه موجودیت او همدارنګه د هغوی نه تشویق لامل کیږي چې په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو د کچې عمر راټیټ شي. په بل خولت کې آزاد خبریال خالق عزیزي وایي چې د خبریانو د حقونو د تامینولو په برخه کې د دولت نه پاملرنه او د دوی امنیت ته بې توجهي او له خبریانو څخه د رسنیو د مدافع بنسټونو نه ملاتړ پر دې اغېزه کړې چې ښځې نور رسنیز کارونو ته زړه ښه نه کړي.
با تاسف که حضور زنان نسبت به
شان تاسف سره وایم چې نسبت تیرو کلونو ته په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ښځو حضور ډیر کم شوی دی. تر ډیره د امنیت نشتوالی د جنسي اثر وضعیت موجودیت او د دوی د کار په وړاندې د ناچیز امتیاز ورکول دا سبب شوی چې د نجونو او د ښځو برخه په رسنیو کې کمه
حضور پیدا کنند.
ساقلی عزیزی وایی چه خبریالان ده کار پا محل که ده جنسی آزار و آزیت قربانی کی که و پر طولنه که ده قانون ده نحاکمیت و ورسر ناورد دودونه سبب شوی چه دوی خپل غک پورته نکری او مجبور شی دن نبریگ ده. ده یاد ناسته گردونوالو ده خزینه خبریان و لحقونو سقد ده دفاع کمیتی ده جراول و گفتنه وکره چه ده جر بخپل فعالیت پر بلخولایت که پیل کری. مجیب رحمان حبیب زای مزاری شریف.
د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې مو مهم خبري راپورونه دا و چې ناتو تړون تایید کړی چې د ائتلاف مځکني ځواکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د ولسي جرګې نن د کندز د سقوط د څرنګوالي په اړه عالي رتبه افغان امنیتي چارواکي استجواب کړل. د هلمند په کجکي کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي چې په نتیجه کې دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. افغان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي.